اوریدونکو دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي، خو له هغه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي چې له هندي چارواکو سره خبرې پای ته ورسېدي. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې له هندي چارواکو سره پر دې وغږېد چې څرنګه له افغانانو سره مرسته کولی شو چې دوامداره سولې ته ورسېږي. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په چین کې دی او هلته یې له خپل چینایي سیال ګواشنګن سره خبرې کړي دي او له هغې غوښتي چې چین دې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره مؤثر رول ولوبوي. اخوا افغان سفیر عاطف مشل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دی، په پاکستان کې د پوځ له لوی درستي جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي. په پاکستان کې افغان سفیر مشل ویلي په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ ویاند ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. او امریکا او پولینډ راتلونکي میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافي همتي مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشه یي مواد ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه یو ټن مورفین او 5.5 کیلوګرامه چرس ترلاسه او همالته وسوځول شول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې په سرخرود او مومندرې ولسوالیو کې په څلورو موټرو کې 150 کیلوګرامه چرس ونیول. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ادارې یو کارکونکي احمد ظاهر سلطانی ازادۍ رادیو ته وویل دا ځل مو د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې د معتادینو راټولولو کمپاین وکړ چې په نتیجه کې 150 بې سرپناه معتادین راټول او ابن سینا ضربسریز روغتون ته د درملنې لپاره یوړل شول. ښاغلی سلطانی دا مني چې د ځینو عواملو له امله ځینې معتادین ته درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عوامل مختلف د ایسه
معتادینو بیرته معتاد کیدل بیلابیل عوامل لري، لکه د کورنیو جګړو دوام، د نشه یي موادو له زیانونو څخه د خلکو بی خبري، بی سوادي، غیر قانوني مهاجرتونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي په نشو باندې د بیا اخته کیدو اومده لامل دي.
په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونه له کابل ښار څخه معتادین د درملنې لپاره راټولوي. په لوګر ولایت کې د نشه یي موادو دوه کارخانې او زیرمې ویجاړې شوې دي. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت لخوا خبره شوې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ په دوبندي کلي کې د نشه یي موادو دوه کارخانې او درې زیرمې ویجاړې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې له دې کارخانو او زیرمو څخه 4.5 کیلوګرامه چرس او کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 20 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل دا 20 کسان چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په غونډو کې له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې تیرونی له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 9 کسان د نشه موادو د قاچاق او د اتلسو پیښو په تړاو له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول.
مسکا هوتک وچې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو له امله د کوکنارو د کښت او تولید کموالی،
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
په کندوز ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ډیر سوی دی. د پټرول د نشې په اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
مشروم چې کتاول دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکي د اردوکي کمبود د کلسیم دغه مواد چې مشروم ته پیدا کیږي نو امیدوار خزي ته د اس مجاز نشته.
د جلاور په نوم یو ځوان وایي چې په ایران کې د یو ارباب له خوا په نشو وخته سو
په دغه عمل اخته یم. پلار مېن بسر نوښته ما پسې ګرځي چې د ما زوی څه شه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اخره چوکیدار راغی سامان پټ کړم ته منډه کړه چې چوکیدار دې ونه ویني.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د هلمند ولایت نشې مواد پر ضد مبارزې ریاست په دې ولایت کې د کوکنار په کښت او تولید کې د کموالي خبر ورکوي. د هلمند ولایت نشې مواد پر ضد مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو بریدونه د دې لامل سوي چې د کوکنارو د کښت او تولید بهیر ټکنی او په نتیجه کې د کوکنارو کښت او تولید راکم سي. له بلې خوا کارپوهان د نشې موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه د لنډ مهال لپاره ګټور بولي، خو وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له بزګرو سره په ګډه د کوکنارو د بدیل کښت یو موثره او ګټوره لاره ولټوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د نشه موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو څه د پاسه یو کال تیریږي. دا هوایي بریدونه له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. د هلمند ولایت د نشه موادو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل د نشه موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه چې له 2018 میلادي کال راهیسې پیل سوي په نتیجه کې د تریاکو کښت او تولید کم سوی دی. ښاغلی ورور زیاتوي زموږ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې په هلمند کې د کوکنارو کښت په 10% راکم سوی دی.
کومې کارخانې چې د نړیوال ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول له منځه ولاړې د هغو کارخانو په له منځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چېرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نشته، نو تاثیر یې د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د هلمند له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس زیاته کړه دا مهال د هلمند په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي، خو حکومت د دې سیمو په اړه هم لاس تر زنه نه دی کېنستلی ځکه له 300 میاشتو راهیسې په واشیر، باغران، کجکی، سنگین، مساکله او بهرامچی په سیمه کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه چې په 2018 میلادي کال کې له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته فراه، نیمروز، بدخشان، لوګر، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل، ډیر بریدونه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغان هوایي ځواکونو په همکارۍ په خپلواکه توګه کړي دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼا ترین وایي افغان حکومت باید د هوایي بریدونو د دوام ترڅنګ د کوکنارو د کښت مخنیوي ته یوه دایمي حل لاره ولټوي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ په هغه ولایاتو کې چې د مواد مخدر کرکله کېږي دوی باید هغه موسم وپېژني، په هغه موسم کې د دې مخنیوی وکړي تر څو دغه زمینداران چې دي د دولت سره په یو غږ باندې د دې بدیل پیدا کړي، کرکله بدیل دولت و خلکو ته ورکړي. څو غټ تجاران په دې کې بوخت وسي زما په نظر د دولت دغه چارې ځای دی او دوی نسی کولای چې په دې مخه ونیسي.
د افغان دولت امنیتي ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې دننه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور تر 500 ډیر قاچاقونکي نیولي دي. میرمن ترین وایي چې تر څو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د نشه یي موادو ستر قاچاقونکي ونه نیول شي، د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي هڅې مطلوبه نتیجه نشي درلودای.
محمد ایاس سنکو چې په هلمند ولایت کې د تاریاکو د کښت او تولید د کموالي په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې کموالي علت افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دي. اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د ښځینه محتاجینو حال اخلو. د کندوز ولایت په مرکز کې څه د پاسه زر ښځې په نشو اخته دي. د کندوز له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې ډېری محتاجې ښځې د کورنیو د غړو لخوا په نشو اخته سوي دي. د کندوز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې د معتادو ښځو ماشومان د میندو د اعتیاد له امله معتاد سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
د کندوز په مرکز کې د روږدو میرمنو شمیر څه باندې زر تنو ته رسېدلی دی. په کندوز کې له نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې یوازې د دغه ولایت په مرکز کې څه باندې زر تنه میرمنې پر مخدره توکو روږدي دي چې دغه مسلې دوی اندېښمن کړي دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالبصیر مرشد د دغه موضوع په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یا به شکل خفیه او پوشیده د خانه هایشان هستند.
هغه شمېر روږدي کسان چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي نو کورونه یې ننګه کړې چې باید څوک پوه نه شي چې د دوی ورور، زوی او یا میړه متاد دی. نو کله چې دغو روږدو کسانو په خپلو کورونو کې له نشه یي توکو ګټه اخیستې له کبله یې میرمنې هم پر دغې پدیدې روږدې شوي دي. په ورته وخت کې د کندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهید آصفي هم د روږدو میرمنو شتون مني او زیاتوي چې په یو شمېر کورنیو کې د روږدو میندو شتون له کبله ښایي ماشومان یې هم ورسره پر نشه یي توکو متاد شي.
در یک محوطه خاص یا یک مرکز ایجاد کړن تا خانمها اونجا بتوانند تداوی شوند.
دولت باید د میرمنو د درملنې لپاره یو ځانګړی روغتون جوړ کړي څو هلته د روږدو میرمنو درملنه وشي او دغه راز د ښځو لپاره د کارموندنې په برخه کې هم باید کار وشي، ځکه که دوی ته کاري فرصتونه پیدا نه شي نو ښایي بیا ځلې پر نشه یي توکو روږدي شي. له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم د روږدو میرمنو شتون تاییدوي، خو وایي چې دوی د روږدو میرمنو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه لري.
با کمک رئیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس صحت عامه و مقام ولایت،
ما د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په مرسته د روږدو میرمنو د درملنې په خاطر د 150 بستریز روغتون امر اخیستی، خو تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دولت باید روغتیایي عدالت تامین کړي، ځکه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روږدو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړي روغتونونه یې جوړ کړي دي، نو باید په کندوز کې هم جوړ کړي. په کندوز کې پر نشه یي توکو د میرمنو روږدېدو مسلې ګڼ شمېر خلک او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که به مواد مخدر معتاد شدن اینا باید موارد مواظبت قرار بگیرن.
هغه شمېر کسان چې پر مخدره توکو معتاد شوي دي باید ورڅخه په جدي توګه مراقبت او ساتنه وشي او تر څنګ باید د دوی درملنې ته هم باید پاملرنه وشي. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دا چې میرمنې د کوم لاملونو او ستونزو له کبله پر دغې شومې پدیدې روږدې شوي دي، له دغو روږدو میرمنو څخه یوې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل زه د فقر، غربت او ناداری له کبله پر نشه یي توکو متاده شویم او له دولت نه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو خپله درملنه وکړم او له دې ناروغۍ څخه ځان وژغورم. خو د کندوز یو شمېر مدني فعالان په هیواد کې د جګړو او ناامنیو تداوم، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې، اقتصادي ستونزې، فقر او دغه راز له بهرنیو هیوادونو د روږدو کسانو راستنېدل په هیواد کې د ځوانانو او د میرمنو د روږدېدو له عمده لاملونو څخه یادوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د پیټرولو د نشې په اړه معلومات درکو. یو شمیر ځوانان د نشې موادو په لړ کې د پیټرولو نشه هم کوي. طبي ډاکټران وایي چې په پیټرولو کې داسې مواد شته چې انسان ورباندې معتاد کیږي. همدا لامل دی چې په افغانستان کې یو شمیر ځوانان په پیټرولو معتاد سوي دي. دا چې دا ډول نشه کوم زیانونه لري، له نورو نشو سره توپیر څه دی، او د پیټرولو نشیان کومې نښې نښانې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې پیټرول څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
پیټرول چې هغه تیل دی چې مفره مواد دی، ډېر زیات دي، او د سرم چې ورته خلاص کې ټول وي الوزي، لکه میتان ویتان ګاز غوندې، چې دغه بنزین کله چې وجود ته داخل شي هغه کیمیاوي مواد لري چې کیمیاوي مواد په اعصابو باندې داسې تاثیر کوي او مختلف ایدیادونه منځته راوړي.
ولې ځینې خلک په پیټرولو باندې معتادي؟
په دې کې یو رقم مفر مواد پکې کارول شوی ده، کله چې دا وجود ته داخليږي دغه ریوارد سرکیچ ورته وي، یا خوشحالونکی سرکیچ چې په مغز کې ده هغه تنبیه کوي، او یو ماده دوپامین افرازي، دوپامین کله چې افراز کوي کاذب خوشحالي ورته ورکوي.
د ټولنې کومه طبقه خلک د پیټرولو په نشه ډیر اخته کیږي؟
خصوصا هغه خلک چې رنګ روغنی استفاده کوي، هغه خلک چې د تیلو په فابریکو کې کار کوي، په مجموع کې درته خیم، هغه خلک چې پیټرول موټر چلی، ډرایوران، په دې کې چې ډېر احتیاط ته مخه کوي، څوک چې مثلا کاروبار کوي دغه موادو سره، خصوصا د 15 کلنۍ نه سنکتې اکثریت دوی سره دوی متدیږي.
علت یې څه ده؟ ولې په ماشومانو کې یا په کوچنیانو کې تر غټانو ډېر اغېز لري؟
څنګه چې ماشوم سننن وړه کېده، ټول داخلي ارګانونه آزاد هم جسامت د وزن د نگانه د کم ده، مثلا مغز ده، دغه مغز د حجم د نگانه وړو کېده، کله چې دا مواد دته داخل شي زر اثر کوي، نو دې لپاره ماشومان ډېر مساعد دي.
آیا د پیټرول نشیان په دې نشه کې پاتې کیږي، او که د نورو نشو لپاره دا یو دروازه ګرځي؟
نشه چې ده یو زینه ده، د دې زینه اوله پایه یا به چرسی یا به سګریټي، یا د دې زینه اوله پایه د کیمیاوي مواد دي، مثلا بنزین ده، نور کیمیاوي مواد هم ده. کله چې دا استفاده کوي، یا وخت کیږي چې مثلا د ډېر تیل له خوري، مثلا لسی سی خورله، یا وخت کیږي چې په لسی سی باندې اول چې هغه تاثیرات کوي، هغه تاثیرات مثلا دا مجبور ده 15 سی سی کی، مجبور ده 100 سی سی کی، دا چې مثلا لږ زر تریاک ورته ورکی کې دی، چې هغه کاسب خوشحالي هم زیاتی، نو د باندې استه په غلط مشورو او داخلي وجود د ضرورتو باندې دا مثلا اوړي په بل نشو باندې.
پترول په کومو طریقو باندې کارول کیږي؟
کې دی چې د پترول بوی کی، مثلا بوتل کې داسې اچي، بوتل نور ژوند باندې تنفس کوي، دا مفر مواد ایوز چې اوا ته ولوزي، د پسې ته ننوزي، پسې لارې نه داخلي کې سږو ته ننوزي، بیا د سږو نه وینې ته ځي، چې د دود نه هغه زر جذبېږي. مالیکولونه ډېر واړه دي نسبت دود ته. بل پترول چې ده دا اسکي
د کسانو نښې نښانې څه دي چې د پترولو نشه کوي؟
یو خارجي او ظاهري نښې نښانې دي، یو هغه داخلي ظاهري، یو د سن نه نګنې اکثریت 15 کلن نه کته ماشومان، بل د چې وینې مثلا لسونه کالي د غوړي بوی مواد ورکوي، لسونه توري همیشه پزه توري، تاسو کوئ چې دا کوم فابریکه کې یا کوم ورکشاپ کې دا کار کوي، او د کالي وینه د بوی د پیټرولو همیشه ورنځي. پیټرول نور مواد مخدر غوندې خوب ورکوي، اول دغه وسواس ورته پیدا کیږي، بر علاوه په رفتار کې هغه تخریشات مستر وړي، خبره په بدلګي یا د اجتماع مثلا فاصله اخلي، چون مواد مخدر کې دوپامین موجوده، په دې کې دوپامین موجوده، د نور مواد مخدر غوندې پیټرولو روغ به باندې هم دا تاثیر کوي.
د دې دغه اودمهاله اغیزې به څه وي؟
کله چې پترول استفاده کوي، چون د کیمیاوي مواد دي، کاربن ګاز ده پکې ده، او میتان ګاز پکې ده، هایدروجن پکې ده، د درې واړه ده، خصوصا کاربن د یو زمینه ساز فاکتور ده، هم د سرطانو لپاره، قلبي امراضو لپاره یو زمینه ساز فاکتور ده، د تنفسي امراضو لپاره، بل هغه رواني بخش ده، روان دې متاثرېږي، اجتماع نه مثلا لري کیږي.
پر امیدوارو ښځو د پترولو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړه.
ښځه کله چې د پترول استفاده کوي، چون پلاسنتا تناب ده چه ده مور او ده ماشوم پا منس که یا پول ده چه خپل ده هغه ده طریق نه ماشوم تغذیه که گی پترول اغا ماده ده چون ده میکرو مالیکول ده کل چه وین مور تا داخل شی او وین مور پلاسنتا تره شی دیر پا سهولت سر طفل ده داخلی گی اغا مشکلات چه مور تا ده پیدا که گی ده اغا نه دو چند ده ماشوم ته ولی چه ماشوم اغا جنین حالت که ده داخلی ارگون لکه قلب لکه شش لکه بختورگی او نور وردو کی دا دا رشت پالت کی دی مستقیم اغیزه ماشوم بندی کی ماشوم چه کتاواله دم شی دویت مثلا میرگی او دویت نور دا پوکی دی اردو کی کمبود دی کلسیم دا غا مواده چه ماشوم تی پیده کنو امیدوار خیزی تا دا اس مجاز نشته
تولنیزی شبکه انترنت فیسبوک تویتر اس ام اس لا ازادی راڈیو سرا اڈی کٹنگ اکڑائی
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریج په 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د پخمان ولسوالۍ شپږ وشت کالن د لاور په خپل ټولګي کې اول نمره وو د په 14 کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د یو ایراني ارباب لخوا په نشو وخت اسو دی وایي چې له دوه کالو راهیسې د کابل د سرای شمالي په غونډې کې اوسېږي دا چې دی ولی کور ته نه ځي او دا مهال څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
نوم می دلاور ده د پغمان ولسوالۍ م د وریخیلو د کلی نه کاله می تحصیل کړی سم کې مول نمره وم ایران ته چې لاړم موږ ارباب چې و ده د کار مشر د خپل معتاد و تریاک ول د به موږ ته تریاک راوړه د تریاکو له وجې موږ ډېر تیز کار کوو چې کله تریاک په موږ تاثیر نه کوو مجبوره شو بس هلته نور خلکې راتله دو ده پوډر وهل مالتر ازا دا پودر وا کلالا تریا کنه بهتر ایدا چه موال ایمو گهنده ای بخیر خراپا که بس لیران را دیمارش کم اخپل وطن تر آلام کار و بار نو دوا کالا کیگی کور می ندلی دلی پسترگو زندار ایم اولاد لرم ادبادا نیمی بچه هم دی سیاسار همی دا کور می بسر نوشت پاتی دا دلتا وست تپی سره شمالی ورتا وای پا دغا تپا که پروتی ما بس نمی چوک پختنه که نیست مخکې د ما ذهن ډېر تکړه وم په کاروبار کې په درس کې اوس یا ته تدیر راوستلی یم ذهن مې بیخي کار نه کوي زه 12 کلن وم چې په دې نشه اخته شوم اوس مې 26 کاله عمر ده یعنی تقریبا 9 کاله ایله 9 کاله مې نشه کړې ده د کور مشر سړی زه یم دوه ورونه مې د لمانه واړه دي بس په دغه عمل اخته یم پلار مې بېسرنوشته ما پسې ګرځي چې دی ما زوی څه شه څوک ورته وایي زوی دې مړ له څوک وایي ایران کې ده بس ما هم ځان نه ده ورښودلی چې زه په دغه ځای کې یم اوس مې زړه کلام کلام ده چې خدای پاک ته ماته یو لار راوښې یو کاروبار راوښې چې زه له دغه عمل نه خدای پاک ما بچ کړه مور او پلار ته خدمت وکړم مخکې چې زه ومم چې په جمعه کې به ما کالي ونه غوستل ما ته به مځکه ځای نه راکوه چې کله په دې نشه راودی شم بیخي مینه ځان ته پکر وه نه مې ویښتانو ته پکر وه نه ګیرې ته نه یې چیشته باور وکړئ موږ ټول ځانونه سپږ وهلي چا به خیرات وکړه او کالي به یې راته راکړه که نه ما نور به هم کالیو ته فکر نه وه نو یو ماما لرم دا ډېره باندې ګران وه دې ته یې مجبوره کړم چې زه لاړم د شپې ماما کور څنګ سره مې یو باغ وه دې باغ ته لاړم ده یو وزه وه دا وزه یې ډېره شوقي وزه وه ساتلې وه د دې خوله مې پې وتړله پټه مې په اوږه را واړوله کله چې نقاش کې ما دا وزه په 4200 روپۍ خرڅه کړه ما پسې جنایانو دا عسکر راوله زه یې ونیولم بېرته یې بوتلم نقاش ته اوس نقاش کې ټول باندې راټول دي څوک وایي دا لاله وو څوک وایي مړکه وایي څوک وایي سنګسره وایي غالم ګیر کړی اخر چې په ما پوه شې دا سړی معتاد ده او دا وزه یې د ماما راوستلې ماما زوی مې دلته ولاړ وه ډېر خجالته شوم په دا ژوند کې مال چې خدای پاک که په دې سنا کې دې زه یا مړ کړی یم یا دا سنا نه وه راباندې لیدلې کله چې ماما ولیدله ما ته ویلې چې ای های خوار ساده ته دې ته مجبوره شې چې ماما مال دې پټ کړم
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زاور کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس دروي جبونه پلټي چې له وجب څخه ناشنا شیان راباسي له دې سره سم پولیس په قار کیږي او هغه له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي دا چې سلطان ولی پولیسو ودراوه د هغه په جیب کې څه و او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دا سردار خو مهوهلی څه شو
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار. تو یې
او زیم بل څوک ستا د شپلکې په مانا پوهېږي
دومره پنډه بړستنه دې اوسې ده چې مېرني پېژندل کېږي نه.
ته اوس دا خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکه، داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني.
څو بوډۍ درکم؟
پنځه بوډۍ راکه. د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي.
شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه یې وي زه شفاخانې ته راوړم.
نه، هیڅوک خبر نه دي.
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم ګومه کوي؟
دا پوښتنه یې څو څو وار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره، څوک خبر نه شي که خبر شول په لوی جنجال بخته شو.
یاره، رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ.
دومره مه ډارېږه، ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تبا کې اوس لا ښه یو. ښه غوړه مړۍ را رسېږي، ښه تاوده یو. هغه په شنه یخ کې په لښتیو کې د ژوند ډېر شو.
مه څه ډېر شو، هغه هېر شو. اوس خو ښه یو، دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکه.
ته اول پیسې راکه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دغې پیسې در واخله.
نه، د تام بوډۍ در واخله.
والقانو، تاسو دلته په تیاره کې څه کوئ؟
هغه د چوکیدار راغی. سمه ده، زه به هیروین پټ کړم، ته منډه که چې چوکیدار دې ونه ویني.
سمه ده، زه ولاړم.
هلک ودرېږه، چیرې ځې؟
مندن صاحب شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدن د معتادینو نه علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
خو مندن صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم. څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستري ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه، تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه، لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا څه دي؟ ها، د شفاخانې ته د هیروینو پوړې وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي، نشوي مواد ته ورته راوړې؟ تېز شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، نه ظلمې خوشي که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بېګناه یم، ما خوشي که.
چپ شه خاینه، د نشهیي موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بېګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشهیي مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول شاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با
والله بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
چې موږ خو پرې خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوې پورتمول بولډینګ او سوروي سرمایه
داختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی